السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده چې د ازادي رادیوي مجلې زیاته برخه جوړوي. د لوی اختر مبارکي یو بیا تاسو ټولو اوریدونکو ته وایو. او ریچ افغان ولسمشر په خپل اختری پیغام کې پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزو سیاسي مذاکرو ته چمتووالی لري. نور مسایل هم څېړو تر خبرونو وروسته. افغان ولسمشر وایي سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده. یوناما د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل ایران له سخت دریځې ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو سره خپله اصلي څیره په ډاګه کوي. د افغانستان ولسمشر وایي سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده. محمد اشرف غنی نن سهار په ارګ کې د لوی اختر تر منځ وروسته په دې باب وویل:
پاکستان ته پیام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادګی لرو. سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نه راسي. دا د باید ټولو ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول، مګر موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د منطقې امنیت دپاره او د منطقې د سوکالۍ دپاره هر اقدام کولی شو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې وویل افغانستان ډېرې زیرمې لري خو د دوی د کارونې لپاره سیمه ییز ثبات او امن ته اړتیا ده. ولسمشر په خپلو خبرو کې پر مقدسو ځایونو حمله د بهرنیانو کار وباله. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې په افغانستان کې د وروستیو هوایي حملو په نتیجه کې تقریبا 1.5 ملکیان وژل سوي دي. یوناما د پنځمې پورس په ویلامیه کې ویلي په هرات او لوګر ولایتونو کې د 23 ملکیانو د وژل کېدو او 14 نورو د چپ کېدو له کبله ډېره خواشینی سوې ده. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل سوي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې یوه هوایي حمله د دوشنبې په ورځ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د دولت پر مخالفو وسله والو سوي. په نتیجه کې 15 ملکیان وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. یوناما وایي د چهارشنبې په ورځ بیا په لوګر کې په یوه هوایي برید کې 14 ملکیان وژل سوي او 12 تنه نور ټپیان سوي دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو فرمان لاسلیک کړ. د په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د امریکا د روانې جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي یوه برخه ګڼل کیږي. ماتیس د پنځمې پورس خبرلانو ته ویل چې تازه دمه امریکایي ځواکونه به افغان قواو ته دا وړتیا ورکړي چې لا اغیزناکه مبارزه وکړي. جماعت زیاتوي لا هم د هغوی د ځای پر ځای کولو فرمان نه دی بشپړ شوی. ښاغلی ماتیس دا ونه ویل چې په افغانستان کې د اوسنیو ځواکونو شمیر څو دی، خو د امریکا دفاع وزارت د چهارشمې پورز ویل چې په افغانستان کې شاوخوا 12,000 امریکایي پوځیان دی راځي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8,400 ته رسیږي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیک هیلی پرون وویل ایران له سخت دریځې فلسطینی ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو او د ډلې ته د وسلو په برابرولو سره خپله اصلي څیره په ډاګه کوي. د حماس ډلې نوی مشر یحیی السنوار څو ورځې مخکې ویلي وه ایران په وروستیو کې د دې ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسام لیواګانو په تر ټولو ستر ملاتړي بدل سوی دی. هغه ویلي وه ایران سره د حماس ډلې اړیکې ډېرې ښې دي، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د السنوار دغه بیان تازه ښکاره تایید وباله چې له حماس ډلې سره د ایران اړیکې د ایران د وسلو پر صادراتو د ملګرو ملتونو له بندي څخه د هغې په خبره چې سرغړونه ده. د میرمن هیلی د څرګندونو په اړه ایران تر اوسه عکس العمل نه دی ښوولی. ملګري ملتونو حماس ډلې چې له 2008 میلادي کال راهیسې درې وارې له اسرائیل سره جګړې کړي یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا متحده ایالاتونو یو پوځي قمندان پرون وویل د اسلامي دولت ډلې یادایش رهبر ابوبکر البغدادي شای ژوندای وي. دغه په خبره بغدادي شای د عراق او سوریه ترمنځ فرات رو ته څیرمه په یو دره کې پټ وي. د داعش ضد ایتلاف قمندان ډګر جنرال سټیفن تاونسن د ټلیفوني کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل، موږ هره ورځ په بغدادي پسې یو، فکر نه کوم چې دی دې وجل سوی وي. تاونسن وویل دا معلومات نه لري چې بغدادي دقیقا چیرې دی، خو زیاته کړه چې د ده په باور د داعش سختریزې ډلې دغه رهبر شای له نورو افراطي وسلوالو سره یو ځای وروسته له هغې درې دې درې ته تللی وي چې داعش ډلې په موصول او تلفر کې پر خپلو پخوانیو مرکزونو د غرض دره قشر پر ځینو برخو کنټرول بایلوت. د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو وروستي راپورونه په جون میاشت کې وروسته له هغې خپاره شول چې د روسیې پوځ وویل هڅه کوي د تصدیق کړي چې آیا دی په سوریه کې د یوې هوایي حملې په نتیجه کې وژل سوی او که څنګه. خو امریکایي قمندان تاونسند وویل د استخباراتي چینلونو ځینې اشارې ښیي چې بغدادي لا هم ژوندی دی. امریکا متحده ایالاتونو له روسیې غوښتي چې په سان فرانسیسکو ایالت کې خپله قونسلګري دغه ورځ په واشنگټن او نیویارک کې د دوی نوري زمیمه ودانۍ وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په روسیه کې د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د محدودولو لپاره د کرملین د وروستي پریکړې په ځواب کې وکړه. روسیې تیره میاشت امریکا ته امر وکړ چې په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتیکو او تخنیکي کارکوونکو شمیر تر نیمایي هم کم کړي. روسیې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې د امریکا کانګرس په لوی اکثریت د روسیې پر ضد تازه بندیزونه تصویب کړل. خبرونه مول ازادي ایرادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار لس بجې او څه کم اووه دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر په خپل اخطري پیغام کې پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. محمد اشرف غنی چې نن یې په ارګ کې د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته وسلوال مخالفان د تل په څیر یو ځل بیا سولې ته راوبلل. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان څخه اورو. افغان صاحب، ولسمشر د دې څنګه پر نورو کوم مسایلو خبرې وکړې؟
ولسمشر د تل په څیر کله چې له اختر لمونځ ادا کې یو پیغام لري او نن یې هم پیغام درلود چې بیلابیل پیغامونه ورکوو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانان د بریالي بهرني سیاست په پایله کې دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د څلوېښتو کلونو ارزوګانې عملي شي. محمد اشرف غنی چې د لوی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په خپل پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت د منطق او استدلال په چوکاټ کې هر اړخیز سیاسي مذاکراتو ته آمادګي لري.
بله
بله، د غنی وویل چې له دغه ځایه موږ زه په پاکستان ته پیغام ورکوم چې هر اړخیزه مذاکرات افغانستان آمادګي لري او د افغانستان د حکومت ملي اجنډا دا ده چې بایزته سوله راسي او وخت ثابته کړي ده چې په زور باندې هیڅ هم نسي کېدلی. افغانان حاضر دي چې د منطق او استعداد له لارې په سیمه امنیت د سوکالۍ لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په کولو کې رغنده رول لري. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د تل په څیر پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې سولې ته غاله کېږدي. کچېرې واقعا افغانان او د افغان مور شیدې رودلې وي نو دوی به د وطن له مینې محمد د پیله هم اخیستلو سره سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو بل ټکي ته هم اشاره وکړه، د ملي او مذهبي یووالي باندې ټینګار وکړ په شیګانو.
افغان صاحب، د ولسمشر د دغه څرګندونې یوه برخه به لاوریدونکو سره واورو که ستاسو خوښي.
مهرباني.
د دې جنا زلملای پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادګي لرو. سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نه راسي. دا د باید ټولو ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول، مګر موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د منطقې امنیت دپاره او د منطقې د سوکالۍ دپاره هر اقدام کولی شو.
بلې ولسمشر محمد اشرف غنی نور پیغامونه هم درلودل د ورستیو په کابل کې چاودنو البته په مجدونو کې چاودنو ته اشاره یو ځل بیا په ټولو افغانانو غږ وکړ چې ملي او مذهبي یووالی وساتي اهل تسنن او اهل تشیع ورونه یې وهڅول چې د یو بل جماعتونو ته کې خنو ته ولاړ شي څو ملي مذهبي یووالی یو ځل بیا ښه تمثیل شي. محمد اشرف غنی همدارنګ وویل چې د سیمې او ثبات لپاره افغانستان اړین ده چې سیمه او ثبات د امنیت لپاره کار وکړي او هیواد ډېرې زیاتې زیرمې لري او د دغه زیرمې د راایستلو لپاره او ورنه استفاده کول اړین دي چې په سیمه کې امنیت راسي. همدارنګه محمد اشرف غنی یو ځل بیا له ټولو امنیتي ځواکونو یا د مننه وکړه چې په سختو شرایطو کې په دشتو غرونو کې په امنیت ساتلو کې له هیوادوالو سره هم مرسته کړې ده.
ډېره مننه رحمت الله افغان و په کابل کې چې د ولسمشر د نننیو څرګندونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د افغانستان ولسمشر په خپل اخطري پیغام کې پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. ولسمشر غنی نن په ارګ کې د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته وسلوال مخالفان د تیل په څیر یو وار بیا سولې ته راوبلل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیوي مجله په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي وړاندیز کړي چې هوا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په شکولو کې راغنده رول درلودلی سي. د چینایي مشر چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د لومړي وار لپاره له افغان ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل، له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار کړی. د نور تفصیل لپاره له فریبا ظاهر سره وسی.
د افغانستان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره ولیدل او په سیمه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په برخه کې د چین د هڅو ستاینه وکړه. د ولسمشر مانی په یو اعلامیه کې راغلی چې دینګ شی جون د افغانستان ولسمشر او خلکو ته د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې هیواد به یې په بیلابیلو برخو لکه د وریښمو لارې په اوږدو کې د راکړې ورکړې او د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو په ګډون د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. دغه راز ښاغلی دینګ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم د لیدو پر مهال د سیمه ایزو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د ملي امنیت شورا لخوا په یو خبر پاڼه کې پرون راغلی چې ښاغلی شی جون د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د شکېدو اړتیا ته په اشاره وویل چې چین چمتو دی د دواړو لورو ترمنځ اړیکو په پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. پیکینګ د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته چې په هغه کې پاکستان تورستانو ته په پناه ورکولو تورن شوی و، تر ډیره د خپل متحد اسلام آباد تر څنګ ودرید. چین ویلي و چې نړۍ باید د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان هڅې ومني. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا د موقف په جدي کېدو سره شایي چین هم د منځګړیتوب په برخه کې خپلې هلې ځلې ډېرې کړي، ځکه د دوی په خبره چین نه غواړي خپل متحد په انزوا کې وویني. د حقوق او سیاسي علوم استاد ودیر ساپی ازادي رادیو ته ویل چې چین په سیمه کې د اقتصادي همکاري په برخه کې د افغانستان ستراتیژیک اهمیت هم له پامه نسی غورځولای.
چین څنګه د پاکستان سره زخت ډیره په خوانی اړیکې لري، نو چین غواړي چې اقلن د هند په مقابل کې پاکستان له لاس ورکړي او افغانستان په ځان سره موقف کړي چې اجازه صرف سرګردولو په خاطر ورسره دښمني نہ بایدوکی او نے کول شی لحاظ امکان لري چې دا ستراتیجی په دې دومره تاثیر کړی چې دغه وړي پاکستان یا لمای زلال شي یا ضعیف شي یا موقف په دې منطقه کې بيخي خراب شي. نو په دې لحاظ امکان لري چې کا عملی ګامونه کړي او په پاکستان فشار راوړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي د کابل تر سفر د مخه له پاکستانی چارواکو سره هم لیدلې او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبري ورسره کړې دي. چین د افغانستان د سولې لپاره په څلور اړخیز غونډو کې هم برخه درلوده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ چې هر ورځ خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ یا هم اپلیکیشن له لارې واورئ. ادرس مدی ازادی ایرادیو ڈاٹ کام یا ہم ازادی ایرادیو تک او آر جی.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم رواني ادبی رادیوي مجله ته مو هرکلی کوم. تر هر څه لومبی مو اختر مبارک سه. هیله لرم چې خوشحاله ورځې شپې ولرئ. په روانه خپرونه کې له نومیالي سندرغاړي ګلزار عالم سره زموږ د همکار ذبیح‌الله مومن مرکه اورئ.
کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره میرمن سره په لور سره نشم اورئ، هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي.
دغه نمرنګ کوچي د مرکې دوهمه برخه
ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي.
درې لنډې حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د چاپي او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو مخکینی مالیاتي جریمې معاف شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وږی د میاشتې په اوومه نیټه د چاپي او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو له استازو سره وکتل. دغه کتنه چې پارک کې ترسره شوه، په پیل کې د جمهوری ریاست د دفتر مرسیال عبدالسبحان رؤوف په هیواد کې د رسنیو د ستونزو د حل تړ او پیوړی کېدو په اړه د جمهور رئیس حکم ولوست. په دغه حکم کې راغلی د باقیاتو د تحصیل د قانون د 12مې ماده مطابق هغو غږیزو رسنیو خبرندویو ټولنو او خبری اژانسونو چې تر اوسه یې خپل مالیات نه دي ورکړي په قسطوار ډول دي د وو کلونو په ترڅ کې ورکړي. دغه راز دغه حکم مطابق د یادو بنسټونو مخکینی مالیات او مالیاتي قسطونه تر نهایي تصفیې پورې معاف شوي دي. په حکم کې راغلی چې د یادو رسنیو د فعالیت جوازونه دي د مالیاتو د لومړی قسط تر ورکړې پورې تمدید شي. وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازی صدیق الله توحیدی خبرې وکړې او له جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې د غږیزو او چاپي رسنیو لویو ستونزو ته د پای ټکی کېښود. هغه زیاته کړه له کلونو راهیسې د دغو حسابونو د تصفیې په خاطر هڅې روانې وي خو نتیجه یې ورنه کړه. په دغه غونډه کې د نورو غږیزو او چاپي رسنیو استازو هم خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتونکي شول. د وګړو د میاشتې په شپږمه نیټه د هنر او فرهنګ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد او ورسره پلاوی د کندهار له والی زلمی ویسا سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پلاوی د سفر هدف د میرویس نیکه د مقبرې د بیا رغونې او په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو لپاره د ځمکو ټاکل او د مینا او سلیمان اخونزاده د برجونو بیا رغول وو چې د کندهار د والی لخوا په ټولو برخو کې د لازم مرستو ژمنه ورسره وشوه. د بې جوازه کیبلی شبکو فعالیت به بند شي. د افغانستان د کیبلی شبکو د اتحادیې رئیس احمد راشد عظیم د وږی د میاشتې په شپږمه نیټه له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې د هغو کیبلی شبکو د فعالیت مخه دې ونیول شي چې جواز نه لري. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو رئیس نجیب مرام ژمنه وکړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت به تر څېړنو وروسته په دې برخه کې لازم اقدام وکړي. په کابل کې ګڼې کیبلی شبکې فعالیت کوي چې یو شمېر د فعالیت رسمی جوازونه هم نه لري.
تیرونه پارک کې د خاریانو په نوم د دیوال پرانسته وشو چې د افغان ملي شخصیتونو عکسونو ته ځانګړی شوی. پر دیوال د شاوخوا 500 تنو عکسونه ځوړند شوی وو. د دې پروګرام جوړونکي وایي خلک باید ځانونه، خپل استازي او د ټولنې مخکخان پارک کې وویني. نور حال زموږ همکار یوسف خان زدران لا کوي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بېلابېلو لارو هڅه کېږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ یې د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو ورخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به معتقد هستم که ملل متحده با وجود که
دا وایز په دې باور يم سره لدی چې ملګری ملتونه په خپل ځای لرو ولې مونږ نشو کولای د غوسیدونکو په شان چې پیوښتمه پیړی کې لغپل حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. مونږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې مونږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو.
تنش در قالب کشور خودمون کار کنه.
په دغه دیوال د شاوخوا 500 مشهور افغان مېرمنو او نارینه وو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. هغه لینادری وایي له دې وړاندې په ار کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو، خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ار کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکاري له دې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پښتنه دا ده چې د غټو کانګریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي. دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوي او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګ یا پټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړې وي لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
فکر کوم یو هدف پوری ممکن او مثبت دي. کله دې عوامو رضایت په دې ډول نه ترلاسه کیږي، نه ترلاسه کیږي. هم نورو چارو ته په دې حکله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسائل خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنۍ دریز دا ده چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستانو نرمندان او ډرامه جوړون کې وایي د مرکز کوټي دولتي تلویزیون چې للسیزو رئیس د دې ایالت په بیلابیلو ژبو ډرامې او موسیقي خپروله نن سبا یې فعالیت کمزوری شوی. له اوږدې مودې رئیس نوې ډرامې نه دي تولید کړې او د نرمندانو تنخواوې هم پرې پاتې دي. نور تفصیل له کوټي زموږ د همکار بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر پیلېدو یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې په کوټه کې هم په خبرېدو پیل وکړ چې د اردو ژبې په شمول په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو هم خبرونه او نور پروګرامونه پیل کړل. په تیرو 40 کلونو کې په سلګونو ډرامې جوړې کړې، بشمیره مشاعري او د موسیقي پروګرامونه یې جوړ کړل. خو په وروستیو 10 کلونو کې بودیجه کمه سوې او د هنر ټولو اړخونو ته توجه کمه سوې ده. د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې لسګونه کلونه د پاکستان ټلویزیون له لارې د ډرامې او موسیقي په برخه کې خدمت وکړ، خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حقالزحمې او تنخواوې هم نه ورکوي. د پښتو نومیالی طنزیه ډرامه جوړونکی حبیب پانیزی وایي پښتو، بلوڅي او براهوي ژبو ته د سرکاري ټلویزیون کمه توجه به د دغو ژبو د ډرامو، موسیقي او هنر وده په ټپه ودروي.
دا زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټستانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. اوسلایتو ته زنګ لګي موږ به نوي آرټستان جوړو، نوي رایټران به مو متعارف کول. دا غو لاره ودرېدله. زما له 1974 چې دا تور سپین یعنی بلیک اینڈ وایټ ټی وی و لغه زمانې څخه زه لګیا یم کار کوم، نو اوس چې ما زده کړله یا زه چاته زده کړه ورکولی سم، دور داسې رالی چې دغه بند شول. زه څه وکړم، زه یو چاته ورزده کړم، خو په دغه تروبه ما ورزده کولولی. اکیډمي خو له موږ سره نشته، دغه پی ټی وي زموږ اکیډمي وه.
د بلوچي او پښتو ژبې نومیالی هنرمند ایوب کوسو وایي پاکستان ټلویزیون یوازینۍ اداره ده چې د بلوچستان د ډرامه جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس په کې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکونکو د حق الزحمه 1.5 میلیون کلداري پوره وړې ده.
تقریبا دا پاکستان ټلویزیون 3 کروڑ روپۍ چې دی دا مخروض دی د فنکاران. بلوچستان آرټست د پاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د چینست چې د خپل صلاحیت التشکار کوي. ګوره لکه د کراچي کراچی یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای اټستان د پاره پرایویټ چینلز دلته ډیر زیات دي او پرایویټ چینلز چې دی هغه ته زیاته ټایم ورکوي د بلوچستان آرټسټ د بلوچستان میوزیشن ته د بلوچستان کوم چې ریجنل رائټرز دي هغه ته هیڅ هلته هغه نسته برخه نسته نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته به حاله سي هغه رنګ د ډرامې وي هغه رنګ د میوزیک وي هغه رنګ د سنګرز وي هغه رنګ د شاعران
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقي پروګرامونه خپروي نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه هنرمند حبیب پانیزای وایي له تیرو څلورو کلونو یوه نوې ډرامه هم نه ده جوړه شوې او زړې ډرامې په تکراري ډول خپرېږي
د څلورو کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی شوی که څه وي د څلورو څلورو درو درو دوو دوو کالو څخه آرټسټانو ته رایټرز ته معاوضې نه دي ورکړل شوي پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج ده چې نن خپل غږ مو تر دوی پورې ورسوي د څلورو کالو څخه چې کومې ډرامې موږ زړې ډرامې کړې دي تر سل دوه سوه وار زیاته چلېدلې هغه ډرامې د بار بار چلېږي نن چې ته کومه ډرامه وګورې په دا بل هفته به بیا هغه ډرامه چلېږي بیا به چلېږي نو نوې ډرامې نه کېږي دوی له موږ سره فنډ نشته فنډ پر کومه ځي دغه فنډ خو له مخه هم راته دی
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډېر زیات شوي چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقۍ لپاره ځانګړي شوي دي په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو تر څنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي خو هنرمند حبیب پانیزای وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي
د دېرس کروڑه د پنځه دېرس کروڑه چینل ته لګې او ته پر یو ډرامه باندې لس لکه پنځه لس لکه نه سي خرڅولای له چاینا پروګرامونه راوغواړې او د چاینا د کلتور زما او د پښتو د کلتور خو ډېر د مځکې د اسمان فرق دی هغه ته راواخلې په پښتو کې ډب کې یا د ترکی ډرامه راواخلې یا د انډین فلم راواخې زه روان یم په پښتو کې وایي که نه زه روان یم د بګوان پوجا کوم او د بګوان پوجا پښتانه کله کوله یو خبره ده تا هغه رنګ نشر کې بالکل ته کلتور خرابوي خپل ژبه خرابوي باید چې ته خپلې ډرامې جوړې کړې
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو بلوچي او براهوي ژبو د خپرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقو زحمو ستونزه یې په وار وار د بلوچستان د کلتور او ټوریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزي وزارت ته وړاندې کړې خو غږ یې نه دی اورېدل شوی دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې پر پاکستان ټلویزیون د هنرمندانو پاتې حقو زحمې او تنخواوې ورکړل شي او بیرته دې په پښتو بلوچي او براهوي ژبو د نویو ډرامو د موسیقۍ د پروګرامونو او مشاعرو لپاره بودیجه ځانګړې شي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې تلرو بر ټول پښتانه ورسره آشنا دي خغړې گلزار عالم له نه وشتو کلونو راهیسی سندرې بولی او تر اوسه یې تر 1200 ډیر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي زموږ همکار ذبیح الله مومن له گلزار عالم سره د هغه پر هنري ژوند د پښتو موسیقي پر روان بهیر او ځینو نورو هنري مسایلو مرکه کړي چې د ښاغلي گلزار عالم په یوه سندره پیلېږي
نظر قرآن شریف بیا خما و تصیبت با ترجمه قرآن شریف هم ویلی و تفسیر هم ویلی او حفظ من شروع کرده و خود ما شوق چکم تین و سندر و سرادی زیاد و پلار می بغیر ریدیو روڑی و چاگی منی باقی خواهی خبرون رو در خوشی آقا بنا و نما و پتی پتی سندری آوری دی بیاقا انسان کی اخبر لگه بی چه شوق ده نظر شوق ندی
تاسو د نظریې او د قرآن شریف د تجوید خبره وکړه خو که خپله د عصري زده کړې په اړه تاسو ووایئ
نو ما خو سکول نمبر چار نه مې لسم کړی دی او گورنمنٹ کالج نه مې لسم کړی دی بیا یونیورسٹی نه مې فاین آرٹس کړی دی پوهنتون نه
دا به شو موسیقي ته استاد د موسیقي په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړي او که چېرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره مو زده کړې کړي
ما د خپل وخت د ډیرو استادانو نه زده کړه کړې ده، اوس پورې زده کړه کوم، کوشش کوم چې زده کړه وکړم. لومبی چې کله زما د کور نه په پټه باندې ما به زه به تلم پېښور کې، ډېر غټ استاد عنایت علی سلطانی صاحب چې استاد سره هم به هم چې کله هند ته تلو نو هغه سره به استادېدو. پېښور ریډیو کې هغه وظیفه هم لرله، هغه نه مې زده کړه کړې. بیا عبدالحق استاد وو، هغه نه مې زده کړه کړې ده. نواب استاد وو، هغه نه مې زده کړه کړې ده. چې هغه د شاه ولی او خیال محمد صاحب هم استاد وو، ما هم هغه نه زده کړه کړې ده. تلخان استاد نه مې کړې پېښور کې. بیا هغې نه وروسته دا زما تنده او دغه چې نه ماتېدلو زیات مې دغه کولو چې یاره نور سم هم زده کړم. لاهور ته لاړم او استاد مهدی حسن چې اردو غزل ډېر غټ نوم دی، هغه سره مې درې کاله لکه تګ راتګ نه وو. هغه په کور کې به ما هغه نه مې زده کړه کړې ده. بیا چې هغوی کله امریکې ته لاړل، هغې نه وروسته بیا خلکو پېژندلم ښه. لاهور کې سینٹرل پروڈکشن ورته وي، هغې دپاره زه ریکارډنګ تللی وم. نو د اردو ډېر ښه سندرغاړی غلام علي استاد، هغې سره مولیدل او بیا د هغه شاګرد شوم. هغه نه پېښور، پېښور ته راغلو. نو زده کړه نو سم شروع ده، خو د هغه استادان دي چې ما
زما خیبر دشی ودان دستا کابل شکنا، زما خیبر دشی ودان دستا کابل شکنا. پختون هر چرتا، پختون هر چرتا چی الله
دوست یا چی د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې څومره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یا که په داسې وایي چې څومره کیسټ ریکارډ کړی دي دوست یا چی؟ داسې
نو شمیر خو راته نه دی معلوم په بده مرغه، خو 1200 البم مې ریکارډ کړی دي. 1200 یو تن دو تن پېښور ټلویزیون، اسلام آباد، کراچۍ ټلویزیون، کوټه کې ډېر ریکارډنګ مې کړی دی. کوټه ریډیو کې، افغانستان کې ټولو چینلو کې تقریبا بنا ریکارډنګونه مې کړي دي. بار ملکونو کې تو سویلا جرمنی دغه چې کې مې ریکارډنګ کړی دی. نورو بلا ځایونو کې مې ریکارډنګونه کړي دنیا په کوټ کې.
ستاسو یو انقلابي سندره وه سایل صاحب په نظم، زما په خیال غالبا چې راواخلي بیا د انقلاب سره مشالونه لیونو ظلم دا خاور انقلاب پاړي دا دین دې نظم د ویلو پس منظر او دغه وخت د سیاسي حالاتو پاړه کرا ته لږ پخلو کې.
زه چې کله د پوهنتون نه فارغ شوم، زمونږ هلته دغه دی په پېښور کې ایر فورس ورته دې کې وظیفې دغه شوې، نو ما پکې دغه ورکو دورلم. زه هلته سلیکټ شوم. نو 1900 واتین کې زما ملګری و ډاکټر کمال خیر صبح خیر، هغه واده و. نو موږ همدغسې دوستانې تر مخه تشبیه هغې ورغلي و. ما اسې هغه هلته هنرمندان راغلي و، هلته ټولو ته پته و چې دا شوق لري. هلته ما پروګرام وکړلو، هغه پروګرام ریکارډ شو. هغوی هغه شالیمار ریکارډنګ کمپین، هغوی هغه کیسټ ریلیز کړو. دې کې دا سندره هم وه، او په دې سندره دا زوجت مارشلا وه، په هغه ورځو کې ډېره سخته مارشلا وه. او زه پر فورس کومې کې وظیفه درلوده. نو ډېر ډېر دغه جوړ کړو. بس برحال زه بیا دغه کړم په دې باندې څو میاشتې کوارټر ګارډ ورته وویل. نو هغې کې واچولم، بیا هغې نه پس زما وظیفه هم لاړه. نو هغه وخت کې دا کتابونه چې کوم د ساحل صاحب، د غني خان، د اجمل خټک صاحب، دا په بازارونو کې ملاوېدل نه. په دې باندې سخت پابندي وه، په بین انقلابي شاعري وه. نو د دغه وجې نه دغه چې ما وویل د ساحل صاحب دا نظم ډېره زیاته خلکو خوښه کړه. همدغه وجوهات همدغه وو چې سختي وه، ډېره زیاته چې کومه مشکلات. خو بیا په هر حال دې سندرې دومره شهرت موندلې وه چې ورپسې بیا کیسټې شوې او بیا پروګرامونه شوې.
راواخلی بیا د انقلاب څو نشانونه لیونو ظلمو دا خورا انقلاب واړي د ازاده انقلاب چې په خندا پوت ژوندون ناوې ګلونه ګلالو ظلمو دا خورا انقلاب واړي د ازاده انقلاب راواخلی بیا د انقلاب څو نشانونه لیونو ظلمو دا خورا انقلاب واړي د ازاده انقلاب وطن دسوس بنو نڈار زما زرو پسے بہر جل زما زیو پختن خان بدوش نو وطن کڑا پسرا در پزر در زما زپ گنا صاف سپو ہے گم بچن تھی خورا نہ ہر در زما علاج تو لگ دے گنا سلا بلن جا دو زلمو دا خورا انقلاب والی دا زادہ انقلاب دا وقت جا دے انقلاب سکرا
خطرناک چھپا والا ڈیر خلگے بے کو رکھ ڈیر خلگے مر جب لوڑا والا آیا بدغ سم کو دے نارا میو اور طالبان سونر تسم رتاوان
منگر ڈیر دو ہنر پر لحاظ ماندے کلتور پر لحاظ منگر ڈیر زیاد رست بوتلو دا بغلط نہیں غلط کم جی کہ امن نہیں کم جی کہ جنگی جھگڑ بھی استنزی بھی الت ہنر دا دا آرام شے دے دا دا زلی ذہن یا خوفلا ذہن کار دے کم جی کہ انسان دستن زیرا پیخی بھی اور پرسن گرا گیر بھی دا دا جن سے کم جن آگا تخطر بھی نو آغازی کی ہنر کله هم څنګه دینو پر مختګ نشي کولای کوم ځای کې چې پښتانه اوسېږي د کیسو د دوکانونو ختم شو د منځ نه لاړل د زینو ګورو په هارت ټل مرانګو ټل پر چنار او دی خو کرک لاچی لاچی او ټان کو بنو بنو کې ډیر زیات دغه دی خان کې دوکانو سواد کې دوکانونو به خبر خو به خي د غټ مارکیټ او بلا زینو کې دلته جلال آباد کې دوکانونو کې سټو کابل کې بمو نو دغه ټول کې سټي بخل کو تراتلی بخل کو بولې دی اگر ارس د میز نه لاړل کنه په دې سره ډیر غټ تمام زموږ هنر ته زموږ کلتور ته زموږ ټول دې خبرو ته بلا تاوان او زیان او نقصان در رسیدلې دي خو کوشش موږ خپل کو چې لګره زه پام نه لرم چې دا به ډیر وخت به دا کړه او پس کېږي نو ډیر وخت به پدې دا بډې وخت چې کوم زین او کوم کې به خلکو کې سټې اورېدې سندرې اورېدې او هغه د بده مرغ هلته چې دوکانونه ختم شو ډیر چاپېرا خلق سے ماجو شدیو کا قانون کرا دل پوری میں پورے ہو دے ندا پر موسیقی دیر گٹ تاوان والا
کشن مگر پاس بیدار پیدا کر سر سمجھ لی تو پھر بدل پخاتے مگر پاس بیدار پیدا کر شلول بغوار زولن دا زنزیر لا کلا لو زلو دا خورا انقلاب باری دا زادہ انقلاب زب دا غلار دا باد پسیر شما زب دا غلار دا باد پسیر شما گلتا میں سلام اکڑو تیر شما گلتا میں سلام اکڑو تیر
شما سرد خپل مینوالو پاڑا سوائی آیا آغا مینہ چھتا سرد خپل مینوال تور کری دا
استعمال احترام کم احترام کرے گرم چڑی کم ہنر مندان دسی گئی جی چت خلق احترام دے بلوچستان سمسی میری کا نا افغانستان کی کابل دے جلال آباد دے ماں بالکل یورم گے خلق مینا ہوں مینا ماں فرق بدم ردے سی مینا سر سر دل کا احترام ہوں فرشتہ
استاد په دې ورسته کې تاسو ډېرې مینوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار له پامه غورځولی او موسیقي کې د غیر معیاري شاعري انتخاب کوئ د دې لامل څه دی د دې وجه څه ده آیا اقتصادي ستونزې دي د مارکیټ غوښتنه ده که د موسیقي د مینوالو معیار را پرېوته
بعضې یو زمین به شوي وي داسې کار که تاسو وګورئ نو معیاري چې کوم څیزونه ما ویلي دي او ویلي مې وسمېما انسان سرا تم دے نو خیٹ ہم تر شو بچی کور نو دا ہم سواڑی کنا دا پتہ سو خبرو پتہ سو واہ واہ من دو دیر سمان دی ہم نے کی ما دیر ہدا پوری ما کوشش کھل کرے دے نیت نی اور کرے پی سیتا کو نرد می دے اور کرے دے سو شاعری می خ لکھ می خنا زلی خ غزلی خصم دے یہ غزلی ما کو زمنا دو بد مرغا زر اوپر دوال زینو کی دے ہنرمند دا پارا دا سے صدر نشتا چا غد دے کور سمو تا کچن وایو کنا اشپس خانہ چدا چې کوم دینو د دې د فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپل بچو د تعلیم نه آزاد دغه فکر ورسره نه وي. دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند د خپل نور چې کوم کار کوونکي خلک دي استادانو پروفیسرانو د دې خیال وساتي، د هغې د بچو د صحت خیال وساتي، د هغې د تعلیم خیال وساتي. د بده مرغه زموږ په دې پښتون وطن کې داسې هغه نشته چې څه کې په خپله به ځان لکې په ناسته نه شي که نه شی د غره دیدیږي په ناسته نه شي خوځېدل غواړي څوک چې منزل ته رسېدل غواړي نو خامخا ستنه څه خو به کول غواړي. نو دې د وجې نه چې کوم دی نو څه ما ویلي دي هغه به مې دې د خاطرې ویلي دي چې یاره خبره ده نور خو زمونږ نرس کوم دی نو داسې پوله پټې شته نو بل څه داسې روزګار شته دی همدغه مې روزګار دی هنر دی
موسیقی
دا خو اوس چې کوم زه اورم دا سندرې دا خو داسې دي چې زه اکثره یو خبره کوم چې کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره میرمن سره د خپل مور سره د خپل کور سره د خپل لور سره نشم اورېدلی هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي. بارنو ملکونو کې دا د ریاست کار وي هغې ته سنسر بورډ جوړ کړي هغې ته چې کوم دی نو خلک کښېنئ چې کومه سندرې د اورېدو دي کومې نه دي یا د لیدو دي کوم ویډیوګانې چې کوم راځي هغه د لیدو دي او کومې دي. او بیا د انسان خپله هم یو سینسر بورډ چې کوم دی نو هغه د انسان په دې ذهن کې پروت دی، فکر کې، سوچ کې، ضمیر چې ورته وایي هغه ضمیر د چا ژوندی وي نو دغسې سندرې نه وایي. او نو زما په خیال چې د کور کې نه شي اورېدی نو ځان لکې اوري هسې نو دا خو ډېره بده غوندې خبره ده زموږ پښتو ټولنه کې. دلته داسې ادارې هم نشته نو د دې مخنیوی وکړي چې او په کار ده زموږ پرمختګ وکړو په موسیقۍ کې. خو دا شاعري چې کومه دا دی باید چې دا ښه شاعري دې وي چې هغه موږ په خپل کور کې خپلو خویندو نه شو اورېدی شو زما په خیال په دې یو کار کې دی چې نور ماته ماتے سبلا لارا جمعہ خیال چنہ
زبا دا غلار دا واپس شما زبا دا غلار رازی چی ہمو لجنت گٹو سوک چی لمورا دو زخیان
پیدا تانه به یو پیغام موري د خپل مینوالو په نوم د اختر په مناسبت او که یو د خپل خوخي سندره یا نظم یا غزل را ته زمزمه کوي نو دینه مننه به
هغه ټولو مینوالو ته او که په وطن کې دي که د وطن لري نورو هیوادونو کې دي د غټ اختر ډیره زیاته د زړه له کومې ورته مبارکي وایم. اخترونه مبارک شه او خدای دې وکړي چې دا زمونږ په ژوند کې اخترونه راځي او غمونه دې خدای لرې ساتي. او بیا درته اجمل صاحب یو نظم فریاد چې هغه ډېر خلک هغه خوښي هغه درته زمزمه کوم.
د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې دې درلېږلې غواړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لېم را ډک شو سسولې غواړم حسین چون دخلی وستل کفر شی حسین تا تم جڑے دل کفر شی دلو یلو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگے د چا د زړه لوګې لیدې شکنا یو تمنا دا اورې دې شکنا ستا د سکنی سکنی ما د
وړاندې په خبرونه کې د غنم رنګ کوچي د مرکې دوهمه برخه هم اوریدلی شئ. اوس وږمه سټوډیو ته راغلی او دا ځلې هم درې لنډې حکایتونه راوړي. تاسو را بولم د دې حکایتونو اوریدل.
کلال او هنرمند، هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نور یې همداسې ساده او بې نقشو نګار خرڅول. یوې ښځې د دواړو ډولونو بیه وپوښتله. ګلدان خرڅونکي ورته وویل په بیه کې فرق نشته. دی په حیرانۍ ورته وویل دا نو څنګه کیدای شي چې ښکلي او ساده په یوه بیه پلوري؟ د ځواب ورکړ زه هم کلال یم او هم هنرمند، د کلالۍ بیه مې اخلم خو ښکلا بیه نه لري. ژغورونکی، د سیند په غاړه ولاړ کس ناڅاپه یوه چیغه واورېده. یو څوک لهوکېده او مرسته یې غوښتله. ولاړ کس دریاب ته ودانګل، سړی یې بچ کړ خو سا یې لا نه وه سمه شوې چې د دوو نورو چیغې یې واورېدلې. د هغوی هم له اوبو راوویستل. وروسته یې یو بل کس او بیا څو نور کسان د سیند له خوني څپو وژغورل. د خپل ورځ په ژغورلو تیره کړه خو دې ته یې پام نه شول چې لږ وړاندې یو لیونی ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور بر شي سیند ته یې پورې وهي. د بې کړه په ژوند راز، زوم خپل خسر ته وویل په کور کې دې هیڅ وخت کړپ نه وي. ډېر خلک ستاسې د ژوند ارمانجن دي. د خزی او میړه د آرام او بی جنجال ژوند راس په څه کې ده؟ خسر یې ورته وخندل ویې ویل هیڅ وخت دې د خزی په تیروتنو اور مه اخله، حوصله کوه او په زړه کې دا خبره در تیره وچې همدا د دې کمزوری او نیمګړتیاوې دي چې تر ما یې ښه میړه نه دی په نصیب شوی.
تیره اونۍ مو د شاعر او لیکوال غنم رنګ کوچي د مرکې لومړۍ برخه واورېده. ژمنه مو کړې وه چې را روانه اونۍ به د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار همایون هیواد ورسره کړي خپرو. مرکه چمتو ده. نن ښاغلی غنم رنګ کوچی راته وایي چې شاعران څنګه کولای شي ښه شعرونه ولیکي.
کوچی صاحب، ستاسو په شعرونو کې ځینې کسان یاد شوي دي، ځینې مخاطب شوي دي لکه پیروزه، زردانه، شپونکی او داسې نور، دا خپل نوښت بولئ که نه له چا څخه په تاثر مو دا کار کړی؟
دا کوم نومونه چې تا یاد کړی دا د مونږ کوچني نومونه دي او دا په مونږ په خلکو کې دغه نومونه ډېر کارول کېږي. نو ما شوري کله به چې په ما شعر راورېده نو تا کړی دی، ما کړی دی، آواز دی او جانان دی، دا شیزونه خو چونکې ډېر کارېدلي. د جانان ردیف باندې مونږ په زرګونو غزل اورېدلی دي، په زندګۍ م اورېدلی دي، په ژوندونه م اورېدلی دي په دې ردیفونو باندې. نو ما ویلې چې یو داسې ردیف وي چې هغه نوی او په هغې کې خبرې وسي په آزاد مټ باندې، نو هغه دغه هڅه کې ومنو. یو وخت بیا داسې راغی چې دغو نومونو ته ما ورپام شو. نو بیا ما په کوچه لکه دا تا یاد کړه، پیروزا، زردانی، لالپری او اشرفی، نو دغسې ردیفونو باندې سنورو باندې ما غزل ولیک چې ملګرو له خوا نه ډېر تود هرکلی وسو او ډېر خوښ سو. او په دې کې بیا د ما دا کوشش و چې زه مثال خبره په شپونکي باندې شعر لیکم. لکه اوس دا شعر داسې: دا لویې لویې لارې به زمونږ د وطن نه وي چې جوړې په قدم قدم مورچې نه دي شپونکی. نو دا د مونږ د وطن حال هم بیانوي د کوچیانو هغه سفر هم بیانوي چې دوی روان دي، او داسې د خپلو کې مجلس کېږي د دوو شپونکیو کوچیانو تر منځه، د هغې هغه منظرکشي هم پکې ده. که څه هم چې اوس وخت کې بس ادیبان نوي نوي راغلي، نو هغوی داسې یو ردی پیدا کی صاحبه یا بل شی یا بل شی، نو بیا هغه شعر ورسره ټچ نه کړي، هغه ردیب سره نیمګړتیا ته پاتې سي. خو دوی بیا خوشحاله په دې سي، یاره ما دا شعر ولیده ولیکه او ردیب مې نوی راوړ. صحیح ده، ردیب خو به د هغو نه وایي، خو دغه خبره ور ټچ کول او دا شعر سره تړون دي دی ردیب راوستل، چې دا بیا ډېره زړه چاودون غواړي. نو ما ته دغه خپل ښکاري، البته که څه هم سي دمانه بعد بیا ملګرو پکې ډېر ښه ښه شعرونه هم ولیکل او هغو نوم هم پکې وکړو.
که مخکې دا خبره کېدله چې قافیه یا ردیف دا چې فعل وي شعر غومره ورسره خوندور کېږي، هغه موسیقیت یې زیاتېږي، تاسې نمونه پکې راوړی دي که نه؟ دغسې مسایلو ته ډېر پام نه دی شوی یا ډېر بحث نه دی پرې شوی چې دغه شیان څومره شعر خوندور کوي؟
په دغو سیزونو کې دا کوم سي نمونه دي، په دې کې یوې خبرې ته ډېر پام ضرور ده. دا خو ښکلی کوي ډېر، دا له شاعر پورې اړه لري چې کوم شاعر دا شعر لیکي، چې ده په کومه اندازه لیکلی ده، د خواري د شعر سره څومره کړې ده، نو دا بیا له شعر لوستو نه بعده معلومیږي. د ما سي بیا کومه هڅه وه، نو هغه دا وه چې په دې ردیپونو کې زه په داسې توګه باندې نومونه راوړم چې هغه په سماعت باندې بد ونه لګېږي، چې څوک یې په هر محفل کې وایي، که په کور کې وایي، که په سهارا کې وایي، که هر څوک یې سره وایي، سي په سماعت بد نه لګېږي. نو دا سما کړې.
کوچی صاحب، تاسې ډېر شعرونه لیکلي، د شاعرۍ یو کتاب مو چاپ دی او بل هم را روان دی، دا تجربه به هم درته شوې وي چې که یو څوک شعر لیکي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
شعر سي دا ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي. خدای دې وبخښي، درس صاحب مې چا پوښتنه کړې وه چې تا دا کتاب لیکلی ده غزل، او دا خو دې ډېر معیاري لیکلی ده، او په دې باندې تا ډېر ریوارډونه واخیستل او ډېر ونازول شي، او پښتنو کې د ډېر هرکلی وسو. نو ده ورته ویلی چې نه، دا څومره زندګي د ما ده دومره نوره هم سي، نو زه د یوې مجموعې ښې مجموعې اک نه سم پوره کولی. نو دغسې شعر هم ده، د ښه شعر لیکلو لپاره ډېر اوږد مزل پکار ده، چې هغه په سکروټو باندې تګ ده او د اوسپنو سپلۍ زړول دي. که څه هم چې نن سبا داسې دور ده، زمانه ډېره تیزه ده، د ژوند ضروریات ډېر زیات شوي دي، هر سړی په زغل ده، کتابونو ته لاسرسی نه کېږي، رسنۍ دي په دې کې شعر یا واوري یا یې ولولي. نو بیا یو شاعر یې هغه دا هڅه وکړي چې شعر ولیکي، او هغه بیا ووایي چې یاره ما ښه شعر ولیکه، که نیالنګ کې هغه په نوم سره خو شعر یې کاپی مې ردیپې مې، خو هغه داسې شعر بیا نه وي چې ټولنې ته د کوم شعر ضرورت ده هغه نه وي، فکري پختګي پکې نه وي، پوخ پیغام پکې نه وي، څه کام ته څه زده کړي، یو رڼایي څرک ورښي. شاعر خو داسې داسې هغه کام ته یو څرک ورښي چې دغه د رڼایي لار ده، که څه هم ژوند یې په تیارو کې یا په رڼا کې، خو هغه په دې ټولنه کې یو کردار ادا کوي شاعر. نو د ښه شعر لپاره پوهانو رنګ په رنګ څیزونه یادونه کړې، داسې باید داسې داسې، نو د هر پوه او د شاعر خپل د ذهن معیار ده. خو زه خو چونکې دوره تجربه نه لرم، خو بیا هم زه چې څه د ځان دپاره خوښوم باید چې د بل لپاره هم خوښ کړم. نو زه دا وایم چې د ښه شعر لیکلو ناول باید چې د پښتنو چې څه شاعران دي پیاوړي او جدید او کلاسیک، نو کم از کم چې دا خو سړی ټول ولولي، چې دغسې یو څه شعرونه دي د په ذهن کې سي، د ده دا ژبه او دا ذهن دا د شعر لپاره بالکل جوړي، چې دا خبره هم کوي چې دا شعر کېږي. دغه دوه خبرې سي، له دې سره سره که دا چېرته نورې ژبې د ده زده وي او شعر لیکي، نو ډېره ښه ده، باید چې له اردو نه هم خبرې، له انګلیسي نه هم خبرې، له عربي ادب نه هم خبرې، له پارسي نه هم خبرې. خو که بیا داسې د تعلیم یې داسې کمې نورو ژبه باندې نه پوهېږي، نو بیا ده ته پکار ده چې دا منظومه ژباړې ولولي. منظومه ژباړې به ده ته دا پیدا ورکړي چې دا به له دې نه خبر کړي چې نن سبا د دنیا ادب په کوم لیول ده، د پښتو کوم معیار ده، د نورو ژبو کوم معیار ده، خلکو کوم توکي کارولي دي په ادب کې، او موږ کوم موضوعات څېړو. نو دې سره به د ده ذهن ډېر پراخه شي، او د ده ذهن ته به دا پکې تورې راشي، پکې تورو یوه خزانه به د ده په ذهن کې جوړه شي، دا به بیا په هغې باندې حکمراني کوي. نو داسې کله بیا شعر لیکي، نو دنه به هغه تکرار نه کېږي د داسې الفاظو چې خانپوري پکې هسې کوي،
دا به بیا غسه لګوي پاغه جی کې لکاوای کنه وای شعر سي د ډیر زرګر مثال لري. زرګر د سې هغه سه زرګر نه هغه په دې لفظونو باندې زرګری کوي. هغه سه کله شعر لیکي چېرته چې د کوم لفظ ضرورت یې هغه پاغه جی کې لګي نو هغه سه بیا څوک اوري له درون ارکلي سره مخ کیږي په سماعت باندې ښه لګیږي. نو زه وایم د ښه شعر لپاره باید ښه ډېره مطالعه وشي نو دې سره به شعر ښه شي. او له دې سره سره یو بل شی ډېر ضروري ده. ښه شاعري لپاره باید چې په شاعر کې پیتری د شاعري رنګ هم وي. کنه په مطالعه باندې که صرف شعر جوړیږي نو بیا مونږ پی ایچ ڈی ډاکټران هم لرو چې هغو پی ایچ ڈی کړي ډېر زیات تعلیم یې کړی ټول ژوند یې په تعلیم لګولي خو چې هغو کله ټپه هم بیا وایي نو دیرلسو سیلابو په جای او د نهو سیلابو په جای باندې هغه ټپه تې پنځلس سي او دلته تې کمه سي پنځه سي. کنه حالانکه هغه ادب هم ډېر لوستی خو هغې کې چې هغه کوم شی کم وي هغه دا پیتری رنګ ده. نو که یو شاعر شعر لیکي باید چې هغه شاعر وي شعر سره یې مینه وي او هغه په ځان کې دا محسوسوي چې یاره زه که یو کار کوم یو روزګار کوم نو زه له دې سره یو شاعر هم یم او شعر په ما راورېږي الهام په ما کېږي. نو زه وایم چې دغه د مطالعې اړخه او شعر پیتری شاعر سي باید پیتری وي نو دا دوه شیونه ضرور دي. نو دا دواړه چې سره ټچ شي نو بیا ښه شعر لیکل کېږي.
کوچه صاحب که په پای کې یو شعر راته وایې.
په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په قدم قدم لوېدلی یم جانانه او ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو ټوله شپه وي خوسېدلی یم جانانه چې نور څوک یې تصور کولی نشي چې نور څوک یې تصور کولی نشي زه په هغو لارو تللی یم جانانه د رقیب به د سیرمې مخ ته ګرځي زه یې ډېر زیات ځورولی یم جانانه داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي چې زه ولې دومره غلی یم جانانه له دې وږو نظرونو په امان یم له دې وږو نظرونو په امان یم زه کوچۍ پټ اوسېدلی یم جانانه په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په قدم قدم لوېدلی یم جانانه.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
نن د کتابتون په برخه کې زموږ همکار ذبیح الله مومند د دانش مطبع او کتاب پلورنځي له تخنیکي مرستیال ښاغلی سپین سهار سره مرکه کړې ده. و به اورو چې تېره اونۍ کوم کتابونه چاپ او خپره شوي دي.
اغل سپین سهار تاسو کو تیرونه کې کم کم کتابونه چاپ کړی دي که د یو یو نوم او د منصبنګ په اړه راته لکه معلومات راکړي.
تیرونه کې خو ډیر کتابونه چاپ شوي دي. زبه یو یو تاسو ته وایم. یو دی د مینی سلویخت اصول چې د الف شفق کتاب دی او میر احمد یاد ژباړلې دی. کتاب ای 5 سایز کې دی په سپین کاغذ چاپ شوی دی کولی پختې لري او 440 مخه دی. دا د الف شفق کتاب دی او الف شفق سیدا د ترکیه ده. تر اوسه پورې 15 کتابونه لیکلي دي. لس ناولونه دي. د مینې سلویخت اصول دا ناول په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکی ژبه یو ځای خپور شوی دی او یوازې په ترکیه کې 1500 ځله چاپ شوی دی. په دې ناول کې د شمس و مولانا کیسه شوې ده. د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخیستل شوي او دا هم ویلی شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژنګلوي وړاندې شوې ده.
په میز باندې سنور کتابونه هم پراته دي که د دوی په اړه راته لږ معلومات راکوي.
بل نوی کتاب چې چاپ شوی دی دا هم ژباړه ده. د جګړې هنر نومیږي. د سانت زو ډیر مشهور نړیوال اثر دی. ژباړنی محمد عاشق یعقوب دی. دا هم ای 5 سایز په سپین کاغذ چاپ شوی دی. رنګه پختې لري او یو سلو څلور څلوېښت مخه دی.
د کتاب نوم د جګړې هنر دی. په دغه کتاب کې د جګړې د هنر په اړه لیکوال څه ویلي دي؟
لیکوال خو ډېرې خبرې پکې کړې دي خو دا هغه کتاب دی چې لومړی پلا پکې د پوځي عملیاتو پلان او ستراتیژي د عقل پر بنسټ لیکل شوی ده په دې کتاب کې. او بل پکې داسې لارې ښودل شوي دي چې د دښمن پوځ له جګړې پرته څوړ تسلیمولی شو یا څوړ تسلیمېدلی شي او په پوځي ستراتیژۍ کې تر ټولو لرغونی او تلپاتې اثر ګڼلی شي. په اوسنی مدیریت او مینجمنټ کې هم د سانت زو د همغه وخت د اصولو نه ګټنه کېږي. اوس هم خلک له هغه نه ګټنه کوي ځکه ورته تلپاتې اثر ویلی شي.
پیرودن کے پاچا وی دا ہم ستا سو یو نو اخبار کڑیا سر دے کہ پدی اڑا رات لگ معلومات رکھے
بلی دا ہم د دیرا ٹولون کے میر احمد یاد دے او د پیرودن کی د ارزخ پاڑ بانی دالی کل شوی دے شی او دکاندار چوڑ کولی شی خپل اخستون کی یا د سودا رانیون کی وہی زان تارا جلب کی او سودا پدا سی بڑا بانی پی خرچ کری چی پوئی سودا ہم خرچ کری وی او ترمن جاگا خوشحالہ کری ہم وی دا کتاب ہم پی فائف سائز کی چاپ شوئی دی سپین کاغذ بانی چاپ شوئی یو سلو شل مخ دی
دا ورشتے کتاب پاڑک لگ رہا تا معلومات رکھ رہی دا تیوبل کتاب ہم دی دا سیمو تاریخی جغرافیا
دا سیمو تاریخی جغرافیا دا دویم چاپ دی لعلامہ عبدالشکر رشاد بابا سرا دا مرکو ٹول گدا مرکا کون کے صدیق اللہ بدر دی دا ہم پی فائف سائز کی چاپ شوئی دی پختے رنگا دا کاغذ بک پیپر دی یو سل اتات یا مخ دی پدی کتاب کی د سیمو د نمونو د تاریخی نمونو پاړه باندې علامه عبدالشکر رشاد بابا څخه بدر صاحب پوښتنه کړې دي او هغه ډېر تفصیلی په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي. مثلا د ام البلاد بلخ پاړه باندې پوښتنه شوې ده، دوی ځواب ورکړی دی. داسې د اندخوی پاړه، باسول، بامیان، بدخشان، بوست، بغلان، بنو، پخین، پنشیر، پنجوائی، تالوقان او داسې نورو سیمو په اړه باندې پوښتنې شوې دي او رشاد بابا یې ډېر ښه مفصل په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي.